السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم د طالبانو د سیاسي پلاوی د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی نن مازیګر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره خبري کړې دي. قریشي ویلي دي چې هیله ده ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل شي. دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر ورغلي پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د څو کماندو ځواکونو او ملکي وګړو د ټپي کېدو او وژل کېدو خبر ورکوي. د ایران د اټومي چارو ستر ملک چې وایي د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې له مشر سره یې خبرې ګټورې وې. د خبرونو تفصیل. پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر ورغلي پلاوی نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوی خبر پڼه کې ویل شوی چې قریشي او برادر د افغانستان د سولې په پروسه کې د وروستیو پرمختګونو او د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو او نورو اړوندو مسلو په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو پلاوی په دې غونډه کې پاکستاني لوري ته له امریکا سره د دغې ډلې د تړون د تطبیق د بهیر د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او طالب پلاوی تر لیدنې مخکې په یوه خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان ته پکار ده چې خپلې ټولې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي. د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې هر څومره ژر چې کیدای شي د سولې خبرې پیل کړي، وینه تویدنه ودروي او یوې تلپاتې او باعزته سولې ته په رسېدو کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي چې په دې توګه به له نړیوالو بندیزونو هم ځان وژغوري. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د څو کماندو ځواکونو او ملکي وګړو د ټپي کېدو او وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا نن په خپره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې له چاودېدونکو موادو ډک یوه موټر ته نن سهار مهال په سیمه کې د حیواناتو یوه کلینیک ته نږدې چاودنه ورکړل شوه. په دې چاودنه کې د کماندو یو سرتیری او دوه ملکي وګړي وژل شوي او شپږ کماندو سرتیري او 15 ملکي وګړي ټپیان شوي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د بدخشان چارواکي د سړک د غاړې بم چاودنه کې په فیض آباد کې د وجکپوړي امنیتي چارواکي او د هغې د درې ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل
امروز د قبل از چاشت
دغه چاودنه نن له غرمې مخکې هغه مهال وشو چې د فیض آباد د ومې امنیتي حوزې عامر عبدالحمید له خپل کوره کار ته روان و. د هغه پر موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې پر نوموړي سربیره درې ساتونکي هم وژل شول. تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې اونۍ په پرتله روانه اونۍ د کووید 19 ناروغي مثبتې پیښې زیاتې شوې دي.
دغه اونۍ په جریان کې د 50 سمپل څخه 12 کسانو معاینات نتیجه مثبت راغلی چې د 12 کسانو له جملې څخه 3 کسان د پکتیا پوهنتون محصلین دي. زموږ غوښتنه دغه ده چې پکتیاوال د عامې روغتیا سپارښتنې پام کې نیولو سره خپل روزمره چارو ته ادامه ورکړي.
د وروستیو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو رسمي شمیر لا 13000 اوښتی او د مړو شوو کسانو شمیر هم نږدې 1400 ته رسېدلی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران د اټومي چارو ستر مرکز چې علي اکبر صالحي وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې له مشر سره یې خبرې ګټورې وې. دا خبرې وروسته تر دې وکړه چې د دې ادارې له مشر رافایل ګروسي سره یې په ایران کې وکتل. ګروسي د دې لپاره ایران ته تللی چې تهران د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکړي چې دو پخوانیو اټومي مشکوکو ځایونو ته لاسرسی ولري. د ایراني رسنیو د راپور له مخې صالحي وویل په دې خبرو کې موافقه وشوه چې دغه اداره به په خپلواک او مسلکي توګه خپل مسؤلیتونه پر ځای کوي او ایران به هم پر ټولو قانوني منو عمل کوي. کرملین وایي د دې سمدستي اړتیا نشته چې د الکسی نوالني د ناببره ناروغي دو په اړه څېړنه پیل کړي. کرملین دغه راز ویلي چې دا نه ده روښانه چې ولې د جرمني ډاکترانو چې د روسیې د اپوزیسیون د دغه مشر درملنه کوي په بیړه د هغه د ناروغۍ لپاره د مسموم کېدو کلمه کارولې ده. په جرمني کې هغه روغتون چې د نوالني درملنه کوي وایي نوموړی مسموم شوی دی. نوالني دوه ورځې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو. نوالني چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له جدي منتقدینو دی د اګست په 9 د سایبیریا په تومسک ښار کې په الوتکه کې ناروغ شو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له روسیې غوښتي چې د نوالني د مشکوک مسموم کېدو په اړه پلټنه وکړي او لاملانو سره حساب کتاب وکړي. د کرملین ویان دیمتري پیسکوف پرون وویل چې د جرمني روغتون هغه مواد بشپړ نه دي پیژندلي چې ویل کېږي له امله نوالني ناروغ شوی دی. د لومړي ځل لپاره یو پراشوټیست په سویس کې له هغې الوتکې چې د لمریزې انرژۍ په ذریعه الوتنه کوي ځان راوغورځاوه. د دغې الوتکې له دوو پیلوټانو یې وې د سویس د پاسه 1500 مترو لوړوالي څخه له الوتکې ځان راوغورځاوه. ځمکې ته د راکوزېدو په وخت د پراشوټیست رافایل دومیان سرعت 150 کیلومترو ته په ساعت کې رسېده. دا د دغې الوتکې چې د لمریزې انرژۍ په ذریعه الوتنه کوي لومړنۍ ازمیښتي الوتنه وه او هدف یې د انرژۍ له متبادلو سرچینو څخه د کار اخیستو لپاره د کمپنیو هڅول دي. د دغې پروژې مسؤلین په پام کې لري چې په 2000 میلادي کال کې د لمریزې انرژۍ په وسیله داسې کارونکي الوتکې جوړې کړي چې وکولی شي د ځمکې د پاسه تر 2000 مترو پورې لوړې الوتنې وکړي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دې خبری مجله کې وړاندې په دې موضوع تاسو ته راپور درکو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د طالبانو له سیاسي پلاوي سره نن په اسلام آباد کې کتلی دي. قریشي د بین الافغاني خبرو ژرپیل غوښته.
زه طاهر خان به له اسلام آباد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د طالبانو د پلاوي د غونډې په اړه جزئیات لګرسو درکړم.
د ازادي راډیو خبریال طاهر خان او لده به بشپړ جزئیات واورو. په دغه پروګرام کې دا هم اوري چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو دوو ورځو کې شاوخوا 10 برحال او پخواني چارواکي له دندو ګوښه کړي او څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. یو هم د عام روغتیا برحال موین وحید مجرو دی چې په ځان لګیدلي تورونه بې ځایه بولي.
مالی اداري مسؤلیت نه لرم یا سټاکس ما سره نشته. زه مطمئن یم چې د غیر دقیق او ناقص معلومات چې بازرس ادارې ته وړاندې شوی دی د وزارت د خوانه هغه د دې لامل شوی چې زه د یو سیاسي قرباني په حیث متاسفانه په دې لیست کې شامل شم.
او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د لوی څارنوالۍ د حکم پر بنسټ کرامدین کریم تورن دی او دوی د نیولو هڅه کوي. دا ورسته له هغه چې د هغه د نیولو یوه هڅه وړمه ورځ ناکامه شوه. رازو لمړی مطلب ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن مازیګر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر او د دغې ډلې له عمومي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او ورسره مل پلاوي سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په مقر کې وکتل. د راپورونو په اساس قریشی د بین الافغاني خبرو ژر پیل غوښتی دا چې نور څه مسایل مطرح شوي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان همدا شېبه له اسلام آباد له موږ سره خبرې کوي. طاهر خان صاحب ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. لطفا جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ.
ډیره مننه ستاسو د ملاقات په اړه باندې. چې کوم جزئیات د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لږه شېبه وړاندې خواره شوي دي نو هغه څه دا ډول دي چې اولنۍ خبره دی وایي چې پلاوی د طالبانو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته د امریکا سره د هغوی چې کومه معاهده لاسلیک شوې ده په فبروري کې دغې د عملي کولو په اړه باندې جزئیات ورکړه. دویمه خبره پکې دا شوې ده د شاه محمود قریشي له کوله په دې بیانیه کې ویلي شوې دي چې دا د پاکستان او د دې پټکو مخلصانه او مصالحانه حسوي کوششونه چې د فروری د 9 د غوکړه د پاکستان د کوششونو نتیجه ده چې دوی دا لاسلیک ده. بیا پکې بل خبره د شاه محمود قریشي لخوا دا ویل شوې ده چې اوس د افغانستان د مشرتابه د مشرانو دا ذمہواری جوړیږي چې دا یو نادر موقعه چې په لاس غلې ده د څخه ګټه پورته کی او د افغانستان کې د امن لپاره کوششونه وکړي. دریم پکې بیا د پاکستان هغه روایتي چې پاکستان افغانستان کې امن غواړي او دغه خبرې شوې دي د مهاجرینو د کډوالو خبرو ته هم دغه موجودګۍ ته هم اشاره شوې چې پاکستان غواړي دوی د نړیوالو په مرسته باندې دوی واپس خپل هیواد ته ستانه شي. یو بل خبره پکې د شاه محمود قریشي لخوا شوې ده چې یو اندېښنه او تشویش د سرګن کړی دی چې داسې کړی شته داسې خلک شته چې دې کې ورته سپایلر نوم ورکړی شوی دی چې هغوی کوشش کولی شي چې دا پروسه دا خرابه کړي. بلکې دا خبره کړی ده چې دا خبره د افغانستان د طالبانو چې کوم پلاوی دی هغه هم هغوی هم دا خبره کړې ده چې کېدی شي داسې کوششونه وشي چې دا د امن د پروسې ته زیان ورسی. نو دغه جزئیات د لیکن میډیا ته خبریالانو ته دعوت نو ورکړی شوی هغې ته اجازه نه وه چې هغې د خارجه وزارت ودانۍ ته لاړ شي او دا غونډه ملاقات په خپل باندې وکړي. لیکن چې کوم د خارجه وزارت لخوا بیانیه ده هغه ما تاسو سره شریک کړه.
ډیره زیاته مننه کوم طاهر خان د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال اسلام آباد له موږ سره خبرې کولې. دو ویل چې نن مازیګر شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له سیاسي پلاوي مولا عبدالغنی برادر او د هغه ملګرو سره په بهرنیو چارو وزارت کې کتلی دي. شاه محمود قریشي د بین الافغاني خبرو د جر پایل لپاره هیله څرګند کړي. په افغان حکومت یې همغه کړي چې د امریکا او طالبانو د تړون څخه وروسته په تاریخي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د هغه توصیه داوه. همدارنګه د زینو د خبره ورانکارو کړي او د فعالیت خبرداري هم ورکړي دي. خود افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او پاکستانی بهرنیو چارو وزیر تر هم دغه لیدنې مخکې نن د ورځې په جریان کې ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت د افغان سولې په برخه کې خپل ټول ژمنې پوره کړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د پاکستان د اگست د 13 هغه ژمنې ته اشاره شوی و چې ویلي وو د طالبانو په مشرانو باندې بندیزونه تازه کړي دي. هغه بندیزونه چې د 2015 کال د امنیت شورا د پریکړې لیک په اساس لګیدلی وو. په بهرنیو چارو وزارت د افغانستان دا ټینګار هم کړی دی چې د دغو بندیزونو د تطبیق پروسه له نږدې څاري او هیله ده چې پاکستان خپل رښتینیتوب د افغان سولې په پروسه کې ثابت کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل لمړی راپور مو د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې ژر بین الافغاني خبرې پیل شي. اخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبان دي د افغانانو د وینې له تویولو د دوی په خبره لاس واخلي او بین الافغاني خبرو ته دی کینی. دوی نن داسې وخت دغه مسایل مطرح کړي دي چې په بلخ ولایت کې طالبانو د یوې درنې چاودنې مسؤلیت منلی دی. په دغې چاودنه کې د بلخ د چارواکو په خبره شاوخوا شپېتو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې پکې پوځیان او ګڼ ملکیان شامل دي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه باندې له بلخ یو راپور رالیږلی دی.
د یو موټر بم انفجار لامل په بلخ کې شپېتو کسانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي چې نن د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې پر یو حیواني کلینیک باندې طالب وسلوالو لخوا موټر بم چاودنه ترسره شوې ده. د شاین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه انفجار په پایله کې ملکی وګړو او پوځیانو ته په ګډه تلفات وخت دي. رضایی وایي چې تر دمه دوه ملکی کسان وژل شوي او شپږ دشتنه نور پیاندی. د همدار از اول چې په دغه انفجار کې یو کمانډو ځواک هم وژل شوی او د ملي اردو شپږ سرتیري نور ټپیاندی. هغه زیاته کړه دوه تنه ملکی یعنی غیر نظامی کسان وژل شوی دي او شپږ دشتنه نور ټپیاندی. همدار از د ملي اردو ځواکونو ته هم تلفات او وخت دي. انفجار ډیر ویجاړونکی. قاری رووف په دغه انفجار کې ټپي شوی دی. هغه وایي چې د کور د نړیدو له کبله یې د کورنۍ درې غړي ټپیان شوي دي.
خدا د بلخ ولسوالۍ په سیمه ییز روغتون کې یوې سرچینې چې د نوم له خپرېدو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه انفجار له امله 11 تنه ملکي کسان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د پیښې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د ډېرو کسانو وضعیت ته اندېښنې وړ دی. په دغه انفجار کې ډېر کورونه نړېدلي دي، یو ښوونځی او یو کلینیک هم ویجاړ شوی او د ملي اردو د کماندو ځواکونو یوه قرارګاه هم نسبتا تخریب شوې ده. طالب وسلوالو د دغه انفجار مسؤلیت منلی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه ورزو کابل ته د افغانستان حکومت په تیرو دوه ورځو کې شاوخوا 10 اوسنی او پخوانی افغان چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. له دې ډلې د دوی په منځ کې د ټولګټو وزارت درې مرستیالان هم له دندې ګوښه شوي دي. دغه وزارت ویاند اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل ولسمشر دغه حکم ځکه کړی چې په خبرې د پروژو د تطبیق په اړه د راپور ورکولو پر مهال یې د ولسمشر قناعت نه دی حاصل کړی. اخوا د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرول ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د پلټنې ادارې یا بازرس د راپور پر بنسټ چې د څارنوالۍ ته پیژندل شوی په خبرې دغه ادارې هیڅ ډول پوښتنې او پلټنې نه دي ترې کړي. لوی څارنوالۍ تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ټولګټو وزارت درې مرستیالان هم له دندو ګوښه کړل. د دغه وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټولګټو وزارت مالی او اداري مرستیال احمد جاوید همدرد، د سړکونو د ساتنې او مراقبت مرستیال محمد زکریا محمدی او تخنیکی مرستیال حمید علمی له دندو ګوښه کړی دي.
درې کسان مرستیالان د ولسمشر د حکم له مخې له دندو لرې شوي چې کېدای شي نور کسان پر ځای معرفي شي. مخکې ولسمشر د وزارت له رهبرۍ سره یو ناسته درلوده. په دې ناسته کې کله چې د پروژو په اړه راپور وړاندې کړ، د ولسمشر قناعت یې نه دی حاصل کړ او ولسمشر پریکړه وکړه چې دوی له دندو لرې کړي.
بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو مرستیال وحید مجروح چې دی هم تازه د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي سوی، له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د سیاسي توتیو قربانی سوی. ښاغلی مجرو وایي د جمهوری ریاست د پلټنې ادارې ورنه هیڅ ډول پلټنې نه دي کړي.
دوی یو وار هم نه ماته مراجعه وکړ، نه کوم پیام یې واستول، نه کوم اعلام یې راته واستول، نه کوم سند او مدارک او وضاحت یې رانه وغوښت. وخت چې پرون زما نوم په لیست کې شامل شوی و، اعلان شوی و، بېخي ماته د تعجب ځای و. او مخصوصا هلته چې ویلي چې حیف مایل منابع کورونا، زه د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو مسؤلیت مې پر غاړه ده. زه د تدارکاتو مسؤلیت نه لرم یا د مالي ادارې مسؤلیت نه لرم یا سټاکس ما سره نشته. زه مطمئن یم چې د غیر دقیق او ناقص معلومات چې بازرس ادارې ته وړاندې شوی دی د وزارت د خوانه، هغه د دې لامل شوی چې زه د یو سیاسي قرباني په حیث متاسفانه په دې لیست کې شامل شم.
د وحید مجرو تر څنګ درې پخواني مرستیالان او د عام روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروزدین فیروز هم د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي سوي دي. ښاغلي مجرو په دې مرکه کې ادعا وکړه چې د عام روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني ورسره له دې عمله ناسم چلند کوي چې د پخوانۍ رهبرۍ په ټیم کې و. وحید مجروی احمد جواد عثماني سره لدې چې د کابینې د مصوبې لمخې د ګمارونو صلاحیت نه لري په لسګونو کسان یې ګمارلې دي. خو د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه وزارت د برحال مرستیال وحید مجروی داګانې ردوي او وایي چې نوې ګمارنې نه دي سوي او د کرونا ویروس د کړکېچ پر مهال ګمارل سوي کسان هم بیرته له دندو لرې سوي دي.
سرپرست وزیر چې له کوم وخت نه راغلی ده نوي خلک نه دي استخدام شوي. اکثره کسان چې اوس هم سرپرست وزیر سره کار کوي د مخکې وزیر صاحب د ټیم نه دي او جاپان کې ډېر زیات کسان ګمارل شوي وو چې اوس د هغو تعداد 280 ته یا 250 ته رارسېدلی ده. رقم شوی ده ټولې 14 ولایتو ته وزیر صاحب پخپله ویلي دي چې په شفخانو کې د کارمندانو ډاکترانو تعداد باید د مریض
دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت پخواني وزیر فیروزدین فیروز هم په یو لیک کې ویلي چې د ده پر وړاندې سیاسي توطیه سوي او د فساد تورونه پرې لګېدلي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د څو رسنیو د راپورونو له مخې چې د کرونا ویروس پر مهال یې د بودیجو د حیف مایل کېدو په اړه راپورونه خپاره کړل، د پلټنې ادارې ته سپارښتنه وکړه چې د کرونا په برخه کې د ټولو مسؤولو ادارو او چارواکو د مصارفو پلټنې وکړي. تازه بیا د جمهوریت ریاست د پلټنې ادارې وایان فیروز بشری آزادی رادیو ته ویلي چې د هرات او نورستان ولایت پخوانی والیان او د میدان وردګو او بدخشان ولایت برحال والیان هم د کورونا ویروس د بودیجې د ناسم مدیریت له امله تورن پیژندل شوي او لوی چارنوالی ته معرفي شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وی کرام الدین کریم نیسی ځکه چې لوی چارنوالی د هغه د نیولو حکم کړی دی. د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. هغه داسې وخت د کریم د نیولو ډاډ ورکړ چې وړمه ورځ د فوټبال فدراسیون د دغه مخکینی مشر چې په اخلاقی فساد او په نجونو د جنسي تیری په جرم تورن شوی دی د نیولو یوه هڅه د افغان ځواکونو لخوا یوه هڅه له ناکامۍ سره مخ شوې ده. په دې اړه خاطر پردیس رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مخکینی مشر کرام الدین کریم د نیول کېدو پر سر د ناندریو دوام. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی د قانون پر وړاندې د تورن کس نیول کېدل مشورې ته اړتیا نه لري. تېر ورځ د پنجشیر د والی مرستیال محمد امین صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي کریم د نیول کېدو په تړاو له دوی سره همغږي او مشوره نه ده شوې. اوس د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای د لوی څارنوالۍ په غوښتنه به کرام الدین کریم ونیول شي.
د قانون د پلي کېدو په برخه کې د هیچا مشورې ته اړتیا نشته او د دې کس د نیول کېدو په برخه کې د لوی څارنوالۍ حکم شته. د افغانستان پولیس د قانون نافذین دي. د قانون د تطبیق په برخه کې د افغانستان پولیس مشورې ته اړتیا نه لري.
د ښاغلي آریان په خبره تېره ورځ هم عملیات نه دي ناکام شوي، بلکې کرام الدین کریم په سیمه کې نه و. په ورته وخت کې بیگانه وخت د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی چې د پنجشیر ولایت سیمه ییز چارواکي د دې پېښې د لا وضاحت لپاره کابل ته راوغواړي. اوس پوښتنه دا سره لدی چې د پنجشیر ولایت سیمه ییز چارواکي د دې عملیاتو په اړه بې خبري ښیي. لومړی معاونیت او کورنۍ چارو وزارت لدوی څخه د کومو مواردو وضاحت غواړي. موږ دغه پوښتنه د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ، لومړی معاونیت او کورنۍ چارو وزارت سره شریکه کړه، خو چای په اړه ځواب ونه ویل.
په ننګرهار کې
ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د جګړې د قربانیانو لسګونو وارثانو د اصولیز لاریون په مال د جګړې په ښکېلو خواوو غږ وکړ چې سولې ته دې لار هواره او مقدسات دې له جګړې خوندي شي. دغو لاریونوالو په خپلو خبرو کې وویل په تېرو څلوېښتو کلونو کې هیڅ یو ارزښت خوندي نه دی شوی او دا هر څه د دین له ناسم تفسیر او غلط استفادې ترسره کیږي. سهارګل امیرزای او نور جزئیات.
په ننګرهار کې د جګړې د قربانیانو لسګونو وارثانو د یوه سوله ییز لاریون په ترڅ کې د جګړې په ښکېلو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د لاره هواره او مقدسات دې له جګړې خوندي شي. دغو لاریونوالو په خپلو خبرو کې وویل چې په تیرو څلوېښت کلنو جګړو کې هیڅ یو ارزښت خوندي نه دی پاتې شوی او دا هر څه د دین له ناسم تفسیر او غلط استفادې ترسره شوي دي. دوی زیاتوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له افغان وژنې پرته بل څه نه دي او تر هر څه زیات پکې دینی ارزښتونه لکه جماعتونه، مدرسې، روغتونونه، جنازې، ودونه او د عبادت نور مراسم پکې په نښه شوي دي. لارینوالو له ښکېلو جنګي خواوو وغوښتل چې وربند وکړي او هر څومره ژر چې کېږي د سولې لپاره لاره هواره کړي. دوی زیاتوي چې د جګړې دوام افغان وژنې او د وطن ویجاړولو ته بهانې لټول دي او په خبره یې چې که یې مخنیوی ونه شي نو خلک به ولسي پاڅون ته مجبور شي.
الله چې یو کار ته خیر ویلی چې هغه کې بهتروالی دی نو سوله کې بهتروالی دی او سوله خیر دی. زه په سولو ډلو باندې غږ کوم چې هغوی دې نور جنگ بس کړي او وطن ته سوله راولي. او زمونږ مقدسات چې دي دا موږ ته ډېر زیات د ارس نه مخکې دي د خپل مقدساتو حفاظت وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې د خبرو د پیل او د وربند لپاره د افغانانو هیلې زیاتې شوي، خو لا هم په هیواد کې د فی وژنې او بریدونه دوام لري. په دغو بریدونو کې تر ډیره دیني عالمان، قومي مخور، د جماعتونو امامان او د سولې یو شمیر فعالان په نښه شوي دي. افغان حکومت د دې ډول کړنو تر شا د طالبانو لاس بولي، خو طالبان بیا دغه ډول کړنې د هغه چاکار بولي چې په خبره د سولې پر وړاندې د خنډونو د جوړولو هڅه کوي. خو افغانان چې نور له جنگ ستړي شوي یوازې د وربند او سولې ناره کوي او غواړي چې یو بل ته د بهانو لټولو پر ځای دي وینه تویدنه بس کړي او سوله دې وکړي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر چې په نننی لاریون کې د دغه ولایت د ولستونو په استازیتوب خبرې کولې، وویل چې د روانې جګړې قربانیان ولسونه دي او ولسونه نور جنگ نه غواړي.
جنگ تبایي او بربادي ولې، نور سوله غواړو او د افغانستان ولسونه نور له جنگ نستړي دي. چې په هر قیمت دواړه اړخونه هیله پیشنهاد دا ده چې زر تر زره د بین افغاني خبرې شروع کړي تر څو په افغانستان کې دغه افغان وژنه او وژنه بنده شي. او نن لکه څنګه چې تاسو به تر معلومه ده چې په افغانستان کې ډېرې خلک قرباني ورکړي دي، موږ مقدسات شهیدان شوي دي او داسې موږ ولسونه شهیدان شوي دي. د هماغې د ولسونو په خاطر باندې چې زر تر زره بین افغاني خبرې شروع کړي.
د یادونې وړ ده چې د سولې د خبرو د پیل د هڅو په لړ کې تیره میاشت افغان حکومت له لوري بلل شوې مشورتي لوی جرګې افغان حکومت ته د ټولو طالب بندیانو د خوشي کېدو مشوره ورکړه چې ولسمشر غني د منښتې په پار ډاډ ورکړ. ویل کېدل چې که له افغان حکومت سره پاتې 400 طالب بندیان چې افغان حکومت یې په کولبدي او نورو درنو جرمي مسایلو کې په لاس لرلو تورنوي او اتیا تنه خوشي شوي دي آزاد شي، نو درې ورځې وروسته به د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، کومې چې لا تر اوسه یې څرک نه لیدل کېږي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هند فلمی نړۍ بالیوډ هم د کرونا له وجې ځپل شوی او ډیری فلمی ستوري په دې وایروس اخته شوي وو چې ځینې بیرته ښه شوي. هند له امریکا او برازیل نه پس دریم هیواد دی چې کرونا زیات ځپلی. په داسې حال کې چې د فلم ستوري، فلم جوړونکي او وړاندې کوونکي کار هم خراب شوی، خو اوس د فلمی صنعت سره تړلي کسان هڅه کوي چې یو وار بیا کارونه پیل کړي. نجیب عامر د فرانسې خبري اژانس او نورو نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په دې موضوع یو راپور جوړ کړی. راپور د امیتاب بچن د یو ټلویزیونی پروګرام په غږ پیلېږي.
اب آگے بڑھتے ہیں، فاسٹسٹ فنگر فرسٹ کا کوشچن آنے والا ہے آپ کے سامنے کنٹسٹنٹس، ریڈی؟ یہ رہا آپ کا فاسٹسٹ فنگر فرسٹ کا پرشن آپ کے اسکرین کے اوپر. سب سے کم سے شروع کرتے ہیں
وتلے ہندی فلم ستورے امیتابھ بچن دا کورونا وبا دا ٹول بن نہ پس یو وار بیا د خپل مشهور تلویزیونی پروگرام کون بنے گا کروڑپتی تا رستنی گی. هند چې د نړۍ د هغو هیوادونو د سر قطار کې ولاړ دی کوم چې تر ټولو زیات کورونا ځپلي، په تیرو څو میاشتو کې د ژوند د نورو څانګو تر څنګ پر فلمی صنعت هم بندیزونه لګولي. په خپل امیتاب بچن او د کورنۍ څو نور غړي هم په دې وایرس اخته شوي وو، خو اوس هغوی ټول بیرته ښه شوي دي. هند روان کال په مارچ میاشت کې په فلم او ټلویزیون بندیزونه لګولي، خو بیا په جون میاشت کې د ځینو محدودیتونو او شرطونو سره د شوټینګ اجازه ورکړې وه. په دغو محدودیتونو کې د خبره هم شامل وه چې هغو اکټرانو ته د کار اجازه نشته چې عمرونه یې له 15 کالو پورته دي. د امیتاب بچن عمر 80 کاله دی، نو هغه ته لا هم تر هغې اجازه نه وه چې یو وار بیا په سکرین راشي. خو بیا وروسته په روانه میاشت کې د هند یو عدالت د عمر د محدودیت شرط ختم کړ. خو عدالت په خپله پرېکړه کې ویلي د سټوډیو د کار وسایل باید د وایرس ضد سپری سره پاک کړل شي تر څو چې ممکنه وي ماسکونه دې واچول شي او ټولنیز واټن دې هم وساتل شي. خو په ځینو ایالتونو کې بندیزونه لا هم په خپل زړه حالت کې دي. په دغو ایالتونو کې مهاراشټرا هم شامل دی چې ممبئی او ناګپوري مرکزونه دي. د هندي فلمی نړۍ زیات کارونه هم په ممبئی کې ترسره کیږي. اوس چې حکومت په فلمونو او تلویزیون لګول شوي بندیزونه نرم کړي، نو اداکاران، سندرغاړي او دوی ته ورته نور کسان ورو ورو کار ته ستنېږي، او بې له شکا امیتاب بچن هم بیرته کار ته ستون شوی دی.
اب دیکھیں کن کن لوگوں نے اسی کرم میں صحیح اتر دیا ہے. سبھی نے صحیح جواب دیا ہے، لیکن سب سے تیز جواب کس کا ہے؟ سشیل کمار. اوہو، بدھائی بدھائی، بہت 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 بہت. آئیے ہورا چلتے وہاں اور کھیلیں گے کون بنے گا.
خو د مهاراشټرا ایالت ویان د فرانسوي خبري اژانس ته ویلي هغوی په احتیاط ګامونه اخلي، حالات بساري او د هغې په رڼا کې به پرېکړې کوي. امیتاب بچن له تیرو 40 کلونو راهیسې کون بنېګا کروڑپتی خپرونه پر مخ وړي، خو اوس چې هغه کار ته ستون شوی د پروګرام سټایل به هغه پخوانی نه وي. اوس به د هغه مخې ته ګډونوال او نندارچیان نه وي ناست. امیتاب بچن چې د جولای میاشتې ټوله په روغتون کې تیره کړې، تازه تازه یې پر انسټاګرام خپل انځور خپور کړی چې په کې لیدل کېږي. نوموړي ماسک او شنه کالي اغوستي او د شوټینګ ټول عمله هم په شنو ځانګړو کالیو او ماسکونو کې خپل کار پر مخ وړي. هغه پر انسټاګرام لیکلي، بیا کار ته د ستنېدو وخت راغلی خو په شنو حفاظتي کالیو کې.
په همدې سره د ازادي راډیو پښتو خبری مجله ختمیږي. مایک زرغونه منګل ته سپارم سو د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کړي.
تشکر از شما.